زعفران.
خیلی چیز خوب است. خب مردم ها باید از کوکنار چیزا که باید همین چیزا را کشت کنه.
تشکر
پا افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. قدرمن دوستانو ز اجمل ان درته په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر وایي متحده ایالات بل خپل امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو تکینی او په دې برخه کې به پر پاکستان فشار راوړي. د پاکستانی طالبانو د وسنګ مشر په افغانستان کې د بي پلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی او افغان حکومت وایي وسلوال طالبانو په وایي حمله کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته جبهه جګړو پر ځای ځان مرګ بریدونه ته مخه کړل. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو. خو په سر کې خبرونه د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. اخواته د افغان حکومت چارواکو ویل دي چې طالبانو په هوایي حمله کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمر ګبریدونه ته مخه کړی ده او د غزنی سیمه چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او د وسلوالو حمله په شا تمول شي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سیاي د مشر دا خبرې د پیښې په اړه د پاکستاني پوځ د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې دي چې ویلي و دا کورنۍ هغه مهال په کورمه ایجنسۍ کې د وسلوالو له منګولو خوش کړه چې هغوی له افغانستان څخه تازه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی‌ای‌ای مشر همدارنګه وایي چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو لاغې مخکې پاکستان باید د ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي. د افغان حکومت د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو لوژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړي. ښاغلي فیصل همداراز وویل چې حکومت به د اصول لپاره هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. لا ننګرهار څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوي چې دغلته د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د داعش وسلوالو او ځایي طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله سلګونه کورنۍ له سیمې تېښتې ته اړ شوي دي او د سیمینا د جلال آباد خواته تېره شپه خوځېدلې دي. ویل کېږي چې یو شمېر له دې کورنیو څخه په دښتو کې پراته دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و خو وایي نه شو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو په ولسوالۍ باندې به دوی خپل سپین بیرغ دروي، اما د ټولو کوششو سره سره بیا هم ونڅرېدل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک کې واخی. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېره میړانه او په لوړ مورال ورسره وجنګېدل.
د غزنی د والي ویان د څرګندونو په داسې حال کې کوي چې پرون د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي رډیو ته ویل په دې سیمه کې درنه جګړه روانه ده. ولسوالۍ کې خوراکي مواد او همدارنګه مهمات په کمیدو دي او ویلي و چې مرستندوی ځواکونه نه دي ورسېدلي. په اندړو کې د سې شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په یوې ځانمرګې حمله کې تر ډېر شو زیات افغان سرتیري وژل شوي وو او پرون بیا پر دې ولسوالۍ وسلوالو د څلورو خواوو برید کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کانټیننټل کپ په لړۍ کې نن له هانګ کانګ سره د څلور ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند ویلي افغان لوبډله هڅه کوي چې د ټورنمنټ د جدول په سر کې راشي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ختم تیاری سره د لوبو کې د هانګ کانګ سره لوبېږي.
او د افغانستان د کتلو له لحاظه دا چې تر څو په سره کې د جګړې سره ولاړ شي.
دا انټرکانټیننټل د لوبو لړۍ کې د افغانستان، ایرلند، هالند، متحده عربی امارات، سکاټلند او هانګ کانګ په شمول څو نورې لوبې هم برخه لري. دا پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. دا جماعت الاحرار ویاند اسد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني مرکه کې د خالد عمر خراساني مړینه تایید کړه. ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی او نن یې ساوخته. منصور ویل چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوی. د ریپورټونو له مخې د جماعت الاحرار نه تنه نور کمانډانان هم له نوموړي سره یو ځای وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلي پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه ووځي نو روسیه به هم سمدستي او متناسب غبرګون وښیي. آی این اف په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف او د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر رونالد ریګن لخوا لاسلیک شو، خو وروسته له دې واشنگټن په 2004 کال کې مسکو له دې تړون نه په سرغړونه تورن کړ. دا تړون تر اوسه له سخت ګواښ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگټن متقابل تورونه لګولي. ولسمشر پوتین په روسیه کې د امریکایي رسنیو د فعالیت په اړه شک څرګند کړ. دوستانو خبرونه ملاصاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغې کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تېره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت هم ټینګار کړی. پر دې موضوع به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. همدارنګه به مو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې د مشر له وژل کېدو هم خبر کړو. په هلمند کې زرګونو کسانو په یوه غونډه کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. په اړه به یې ریپورټ ولرو. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د نجونو د پوهنې په برخه کې پښتو ستونزو هم حال درکو او که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او همدارنګه کور کلی هم په همدې خپرونه کې خبرې. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تېره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستاني پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وو دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو کورمۍ جنسۍ ته واړوله. په واشنگټن کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر په خپل څرګندونو کې همدارنګه ټینګار وکړ چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار وکړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو لاغي مخکې د په وینا پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. د سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټنځایونه ولري. د سی آی ای مشر زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډېره لږه تمه کېدای شي چې د ترهګرو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. پامپیو زیاته کړه چې متحده ایالات باید د پاکستان د اوسني چال چلن او په دې اړه اړه چې باید څه ډول سلوک غوره کړي، د امریکا د تمې په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. د سی آی ای مشر زیاته کړه چې دې کار لپاره په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه باید نه وي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان پرله پسې دا ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایی بریدونو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو حملو ته مخه کړې. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په ډله ییزو ځانوژونکو حملو کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغان حکومت د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو وژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې وایو.
روانه اونۍ کې د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو له درنو تلفاتو وروسته افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، له 130 زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حملې په داسې حال کې وشوې چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا احتمال رد کړ. ښاغلی فیصل وویل د افغان هوایی ځواک په حملو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواوو عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات و. بیان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربم بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمیر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حملو وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همدارس له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. ښاغلی فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
و موزدل چې د افغان حکومت یو ویاند وایي وسلوالو طالبانو ځکه انتحاري حملو ته مخه کړې ده چې د په وینا هوایي حملو کې درانه تلفات وراوختي او جبهي جګړې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. بلخوا پر وسلوالو د امریکا هوایي بریدونه هم زیات شوي او د افغان سرتیرو او ملکیانو مرګشوب له هم په بې ساري ډول لوړه شوې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې خبرې هم پیل شوې. آیا وروستیو بریدونو او خونړیو پیښو د سولې هڅې پر شا وتمبولې؟ د وسلوالو د بریدونو د زیاتوالي لامل څه دی او د افغان ځواکونو هغه کومې نیمګړتیاوې دي چې د دوی د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سبب کیږي؟ رضوان مراد په دې اړه د دې پوښتنو ځواب لټولی.
غزنی، پکتیا او کندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلو ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقاني شبکه هم په دې خونړۍ تاوتریخوالي کې ښکېله ده. له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د ګارډین وسپانې د تازه راپور له مخې یوازې په تېره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمي، ځانمرګو او ډلهیزو بریدونو کې وژل شوي دي. امریکا بیا لخپل لوري وای چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایی بریدونه زیات کړی دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره بیا پراخې هڅې کیږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وژل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنی اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلي په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلي کې ناکام شوه اوس هم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېرې ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې شي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی رسمي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاته کېږي، یعنې که اتلس ډلې هم راشي دوی ډلې پاته کېږي. او دغه دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هېوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده وکړي.
افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه څپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتژۍ پر اساس افغانستان ته زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چنده زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړی کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالي او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستون لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د دې ازموینې د پایل مراسمو ته ویل چې ازموینه به په پوره شفافیت سره اخیستل کیږي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د 690 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د ازموینې په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله دا وسته کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي، هیڅ چاته به مدیونی نه ماته نه ادارات نه حکومت، یوازې یوازې ځان ته مدیونی او افغانستان خلکو ته به مدیونی او یوازې دوی ته به کار کوي.
خغلی ندری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخیز ارڅونې ورسته په نخښه شوی. د دوی په خبره راتلونکو نه به زرګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی سو میاشتې وړاندې نادر ندری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان لمخې مکلف کړي چې خپل ټول تش هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته لیږدوي. ولسمشر دا شنو ویل چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15,000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینه کې د شفافیت تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي راډیو ته داسې ویل
چې موږ د کوم مینان چرغلی او موږ ته دې وویل چې ډاډ یې راکالو دو نو انشاءالله شپه به ویده پروست. نو موږ د دې نه غوښتنه دا ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې دا نور بستونه هم زر ته زر اعلان کړي او په شفافیت سره یې واخلي.
خواست ما از حکومت دی است کې جوانایی کې فارغ میشن
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغیږي کاری زمينه ورته مساعده کړي، سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتینی خلک په دندو وګمارل شي.
او سمدا چې نړیوالې ورسپانې مطبوعات او خبرونه د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
یو شمېر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې پر افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورسپانې په کندهار کې پر افغان سرتیرو د چهارشنبې د شپې خونړی برید ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د افغان حکومتي ځواکونو د تلفاتو په خوانی لوړ شمېر نور هم ډیر کړ. ګارډین د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمندانۍ ډلیز برید او دغه ورځ په همدې ورځ د غزنی پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو تر برید وروسته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو د چهارشنبې د شپې برید په اشاره لیکلي چې دا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته تر ټولو خونړی اونۍ وه. ورسپانه لیکي په 13 سپتمبر میاشت کې نږدې 800 افغان پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د غلاسوي حکومتي پوځي وسایطو په وسیله بریدونه ډیر کړي دي چې په چاودیدونکو موادو یې باروي او پر قرارګاه یا نور پوځي مرکزونو چاودنې ورکوي. د ګارډین په خبره په دې ډول بریدونو کې له هموی وسایطو څخه تر ډیره د اسلامي دولت ډلې غړي په نورو هیوادونو لکه د عراق په موسل ښار کې کار اخلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خبری مرکز لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلی دي. په دغه راپور کې د انټونیو ګوتیرس له قوله لیکل شوی چې وایي دا ډول بریدونه د بشري حقوقو او نړیوالو بشري مقرراتو خلاف دي او هیڅکله نسی توجه کېدلی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حواله هم راغلی چې پر افغان پوځیانو وروستي بریدونه غندلی او هغه بزدلانه تروریستي حمله بللی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د نړیوال سولې او ثبات لپاره یو جدي ګواښته یو زیاتوي چې دې ته اړتیا ده چې ټول هیوادونه په ټول توان سره د دغو ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل بیا په خپل یوه مقاله کې د یو شمېر افغان زده کوونکو له قوله لیکلي چې د ناروې پر چارواکو غږ کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته استول ودروي. مقاله لیکي په ناروې کې زر تن زده کوونکي تر خپل وسه هڅه کوي چې خپل ټولګیواله طیبه افغانستان ته بیرته لیږلو راوګرځوي. د طیبه په څیر نور ډیر افغانان هم له ناروې څخه د ایستل کېدو په خطر کې دي. امنیستي انټرنیشنل لیکي ناروې ادعا کوي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کېدای شي ځکه هغه هیواد اوس امن دی. خو د دغې ادارې په خبره د افغانستان د جګړو په ترڅ کې 2014 میلادي کال تر ټولو خونړی کال و او زیاتوي په داسې حالاتو کې افغانستان ته د خلکو استول نه یوازې ظالمانه چلند دی بلکې غیر قانوني هم دی.
د پاکستانی طالبانو د بیچنګ مشر په افغانستان کې د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې وشل شو. د جماعت الاحرار یو بیان پرون رسنیو ته په یو واستول شوی بیان کې وویل چې د دې ډلې مشر له خپل څو تن ملګرو سره یو ځای وشل شو. احمد تکل د لویدیځو رسنیو د ریپورتونو په حواله تفصیل دروړي.
د پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر خالد عمر خراسانی چې ګمان کېږي په پاکستان کې په څو خونړیو حملو کې لاس درلود په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان اسد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خراسانی مړینه تایید کړه او ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی وو او نن یې سا وخته. منصور ویلی چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوې وه. د راپورونو له مخې د جماعت الاحرار نه تنه نور قومندانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوي دي. ویل کېږي چې خراساني په 2004 کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یوه ښوونځي حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې نږدې 1.5 سل کسان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول. جماعت الاحرار همدراز په 2014 کال کې په لاهور کې د هغه برید مسولیت هم ومنه چې د مسیحیانو په یو جشن کې وشوه او له اویا زیات کسان ډیری مسیحیان په کې ووژل شول. جماعت الاحرار په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو له اصلي ډلې جلا شو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت وکړ، خو یو کال وروسته بیرته له پاکستانی طالبانو سره چې د داعش ډلې په پرتله له القاعده شبکې سره نږدې ده یو ځای شو. پاکستانی طالبان وروسته له هغه په دو ډلو وویشل شول چې خراساني او د مومند په قبایلي سیمه کې د ده نږدې کسانو د پاکستانی طالبانو پر مشر مولانا فضل الله له عقیدوي اصولو د انحراف او سرغړونو تور ولګاو. پاکستانی څارونکي وایي چې د خراساني مړینه د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د بیا پایل یوه نښه ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 3 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدل شي. د ملي شورا او د ښځو د حقوقو ځینې فعالان د پوهنې وزارت د هیواد نجونو ته د زده کړو د اسانتیا په نب په برابرولو کې ناکام ګڼي. دوی وایي په تیرو 15 کلونو کې له دې وزارت سره د میلیونونو ډالرو لمرستو سره سره افغانستان تعلیمي ستونزې لري چې نجونې ورسره تر ټولو ډېرې مخ دي. خان محمد سین پر موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې تعلیمي ستونزې او نیمګړتیاوې هغه څه دي چې د ولسي جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو فعالان یې په لمانځه وړلو کې د پوهنې وزارت ناکام ګڼي. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي سره له دې چې د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونې او روزنې د ښه کولو لپاره میلیونونه ډالر ترلاسه کړي، خو هر ورځ ښوونځیو ته د نجونو په تګ کې کمی راځي چې دا د هېواد د پوهنې پر سکتور یو ستر ګوزار دی. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون یو غړی همیرا ایوبی وایي کوم سار چې دوی د پوهنې پر وزارت کړی ښیي چې په دغه وزارت کې فساد او کمزوری مدیریت لامل شوی چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اسانتیاوې برابرې نه شي.
اگر اینا مدیریت قوی می داشتن اداره
که دغه وزارت غختلی مدیریت درلودای خونځه ته د نجونو د تقدیر پروګرامونه په کم لګښت حتی په وړیا ډول پلي کولای شول. ډیر سازمانونه شته چې اوس له پوهنې وزارت سره مرسته کوي، خو نشي کولای مرستندویان باوري کړي چې د نجونو د جذبولو لپاره پروګرامونه لرو. فساد بل لویه ستونزه ده او څه چې موږ وینو په دغه وزارت کې کار نشته.
د مېرمن ایوبی په باور ښوونځیو ته د نجونو د تګ لیوالتیا د پخوا په پرتله کمه شوې او دغه وزارت د دې پر ځای چې نجونو ته نوي ښوونځي جوړ او ښوونیزو مرکزونو ته د دوی د تګ راتګ ستونزې هوارې کړي، میلیونونه ډالر یا دا چې زیرمه کوي او یا دا چې دغه پیسې ورکیږي. مېرمن ایوبی وایي په دغه وزارت کې فساد او نیمګړتیاوې د دې لامل شوي هم دي چې ځینو مؤسسو چې پخوا تر دې له بېوزلو کورنیو سره ښوونځیو ته د دوی د ماشومانو د تګ په خاطر مرستې کولې اوس دغه مرستې نه کوي. د پوهنې په وزارت دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې دغه وزارت ونۍ مخکې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې ویلي چې په هېواد کې څه کم 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري، په 33% ښوونځیو کې زده کوونکي اوبو ته لاسرسی نه لري او له 60% تر 70% پورې د لیسون نجونې خپل زده کړې پای ته نشي رسولی. د افغان مېرمنو شبکه وایي که د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو د مخنیوي لامل ناامني او د بودیجې کموالی په ګوته کوي دا یوه بهانه ده، ځکه د دغه شبکې په خبره دا وزارت نه دی توانېدلی چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ لپاره کورنۍ وهڅوي. د دغه شبکې د اجرایه څانګې مشرې سمیرا حمیدی آزادی راډیو ته وویل د پوهنې وزارت کولی شي په لږو امکاناتو د رسنیو تبلیغاتو او جوماتونو له لارې کورنۍ وهڅوي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. سمیرا وایي که د پوهنې وزارت د دې کار لامل ناامني ګڼي بیا نو د ناامن سیمو نارینه زده کوونکي څنګه ښوونځیو ته ځي؟
په خوشنۍ سره چې د انجونو د ښوونې او روزنې لپاره میلیونونه ډالر لګېدلي او ملاتړ یې هم نه دی شوی، ښوونې ته د انجونو لاسرسی د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې نه دی. دغه وزارت له 12 کلونو راهیسې ناکام دی. د بامیان ولایت چې امنیت یې ښه دی دغه وزارت پکې هیڅ کار نه دی کړی سو انجونې ښوونځي ته لاړې شي.
د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د شته ستونزو د هوارولو لپاره د پوهنې وزارت په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې د نجونو ښوونې ته ځانګړی پام شوی او په دې برخه کې د کورنیو د هڅولو لپاره د دینی عالمانو هڅې مهمې ګڼلې دي.
په
په هر اندازه چې امنیتی وضعیت ګډوډیږي په هماغه اندازه نجونې جرأت نه کوي چې له کوره ووزي. فکر نه کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې د کورنۍ د علم پر اهمیت ونه پوهیږي او نجونې دې له ښوونځیو منه کړي. خو ستره ستونزه نه امني ده. که موږ ټولنیزه سوکالي ولرو د سلو هغو کسانو فیصدي به صفر شي چې نجونه ښوونځیو ته نه پرېږدي.
که څه هم دغه وزارت د هیواد د ټولو زده کوونکو 40% نجونې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو سمیرا حمیدی په دې برخه کې په لا هڅو ټینګار کوي. دا وایي د ټولنې نیمایي برخه چې له نجونو جوړه ده او د تعلیم مخه یې ونیول شي دا به د هیواد په ګټه نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره مخالفت کې ده چې ویلي وه دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمې ته اړول کېدل. دا افغان حکومت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په اوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانوژونکو حملو ته مخه کړې ده. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان شول. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي، خو وایي نشو کړای چې دا ولسوالۍ ونیسي. له ننګرهار څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د شاوخوا سیمو خلک د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د یوې جګړې له ویرې له خپلو سیمو کډه شوي دي او د جلال آباد ښار خواته د شپې لخوا تللې دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې دغلته واقعا جګړه پیښه شوې ده او کنه بشپړ جزئیات نشته. دا پاکستانی طالبانو د وی څنګه جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان د صد منصور د خپل مشر وشل کېدل تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور هم لګولې، خو ویلي چې دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. او کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقونو پر سرغړونکو روسیات باو د بندیز د قانون خپله بڼه تصویب کړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چهار شیرې زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شئ، بلکې زموږ ریپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وسم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د هلمند زرګونو اوسیدونکو د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې غونډې ګډون کوونکو د ملي وحدت پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د هیواد د ملي مسایلو ترڅنګ د امنیت او ثبات په ټینګښت کې پاتې وباله. قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو هم غوښتنه وکړه چې په راتلونکي جوړېدونکي لویه جرګه کې د ګډون وکړي. نور حال له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورت کې اورو. ورپسې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بخې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
د سټیج یا دریس تر شا پر یو دیوال راځوند شین رنګ لوی بینر باندې لیکل شوی دی چې لوی جرګه د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار ده. پلشکرګه کې شاوخوا 3000 کسان راټول شوي دي او د اننوی لوی جرګې د جوړولو په اړه خبرې کوي. ویناوالو د ملي وحدت پر حکومت له دې امله چې د ژمنې سره سم یې 2 کاله وروسته لوی جرګه نه دربللې نیوکې وکړې. د دغه غونډې جوړونکی او قومي مشر حاجي ملا امیر محمد خونزاده وویل اوسنی ناامنۍ او د هیواد روان بحراني حالت د لوی جرګې پرته کابو کېدلی نه سي.
د هلمند ول سلو په نمائندګي او د هلمند د ډيري پتمنې غونډې او عزتمنې غونډې په نمائندګي پر ټول افغانستان پر خلکو باندې ږغ کوم چې سره راټول سي. بل هیڅ لاله نه لرو بل چې د افغانستان ټول خلک په اتحاد او اتفاق او یووالي د خپل ملک د سرنوشت لپاره او د خپل ملک د وینو د تویولو د مخنیوي لپاره او عنعنوي جرګه وسي او دا جرګه د ټول ملک لپاره او د ټول دنیا د مسایلو لپاره یوازې تصمیم سره ونیسي. په پنځو کسو تصمیم نه نیول کیږي. عزیزان،
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې وروسته له دوو کلونو به لویه جرګه رابولي او د ملي وحدت په نوم د جوړ شوي حکومت د دوام او نه دوام تر څنګ به په اساسي قانون کې د ځینو تغیراتو دپاره خلکو ته واک ورکوي. قومي مشر حاجي اکبین وایي اوس مهال لوی جرګې ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لیدل کیږي. هغه زیاته کړه د لوی جرګې په ترڅ کې به د وسلوالو سره د سولې په اړه پریکړه کیږي.
او په دې فیصله کې هم طالب برخه واخلي، هم حکومت برخه واخلي، هم افغان برخه پکې واخلي. که هر هغه څوک د دې فیصلو سرکشي کوي دا به ټول ملت ته داسې ثابت سي لکه دا لمر ته چې ګورې چې دا سړی مغرض دی، دا سړی جنگ غواړي، دا سړی په دې ملک کې وسایي او سوکالي نه غواړي.
دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالینو د هیواد د ټولو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د دغه دریځ ملاتړ وکړي او پر مرکزي حکومت فشار راولي څو د ژمنې سره سم لویه جرګه راوبولي چې روانو ستونزو ته د پای ټکی کښېښودل سي. د هلمند خلک په داسې حال کې د حکومت نه د لویې جرګې د جوړېدلو غوښتنه کوي چې دا ولایت تر بل هر وخت ډېر ناامنه او د یوه حساس بهیر نه تیریږي چې لا یې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د اونیزې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول ښاغلی احمد جان نوزادی لموږ سره په سټوډیو کې دی او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبونه لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادی، که په سر کې په عمومي ډول ورانه واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبونو باندې کار کوي.
ډېره مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامې اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډېرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولی هغه برنامه چې موږ تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دو کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې له تر اوسه پورې دا د ګزر مریضي پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سږ کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعه لا اوس هم لرو او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزرن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلی د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجوده هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجوده دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د غو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، انتظارات دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د احصایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د ښځینه یا د ښځینه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3 سلنه ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی 12 سنفو ته ځي 12 سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معارف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټولې نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چیرې 50-50 یعنی که چیرې 50% الوکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د الوکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو پیازاتی د الوکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولای شو دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګي کې په دریم ټولګي کې په پنځم ټولګي کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تا علاقه مندي پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې باید یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا پیدا کوي چې کله چې جلکیان یې لږ راغټیږي پنځم شپږم سمته را رسېږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتبه څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکي موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور و روغتیار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیار تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دې ته آماده وي او نه هم په جسمي لحاظ باندې دې ته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړه وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم په راتلونکي کې روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکاره وي، مثلا ښوونځی ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکړي او چا چې واده یې کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص وي. نو هدي اکل 12 سم څخه خلاص، نو کله چې 12 سم څخه خلاصېږي مهاله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شو واده وکي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده، په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیک یې سایه ته ولاړ شو زده ډایم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا په خپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیره چاغتیا دا په خپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي. او کچېری ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته وي یا د لنډې ونې خاوندان یي او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنې کړي بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومانو ته هم انتقالوي او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابېږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي، آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي که نه؟ ځکه ډېر ځله داسې اورېدل کېږي چې کم د واکسین ټیمونه چې دي چې باید هم هغو سیمو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول ډېری نه عام نسیمې زمونږ هغوی خپاتې دي، حتی هغه عام نسیمې کې هم لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغسې نه کېږي، یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده، ځکه دغه پیښې چې لیدل کېږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي، د ښځو کمیری په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یو څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا معاصر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده، یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډېره دا خبره ډېره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پس بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي که نه دي.
ترټولو اسطه باندې خو کیدای شي ښاغلی نوزري چې په جومات کې پوښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کړي دی ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې زموږ د چون برنامه مشخصه د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي دغه وستر کار لاندې، چې که چیرې مثلا چیرې د واکسین ټیم ته نه ځي خلک باید په خپله زنګ ووي اړي کې ونه ځي چې زموږ پلاني کلي کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنې دا په خپله دوام یو سیستم د نظارت په دوامداره شکل باندې دوامداره نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پورې چې ولس په دې حقله باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستا د بولي پوښتنې په اړه چې تا کېداسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید ووایم چې تر دغه لحظې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم تر اوسه موږ دغسې دغه یو ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایه چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره رضاکاران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي، او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کېږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلي وي، په دغه حالاتو کې بیا کورنۍ تنبلي کوي، وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کتری واخلي، په دې معنی کدی ویده هم باید راویښ کړي، کدی مریض هم ناروغ هم باید راولي، باید واکسین ورته ورکړي، او که چیرې دی نوې زیږېدلې وي هم باید واکسین کتری.
ډېر ډېر مننه. زما دوهم پوښتنه، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یو پوښتنه بله وکړم، هغه تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
نو ډېر مننه، دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره، رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه، نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آگاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي او خلک باید دته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه زری صاحب.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئی.
بسم اللہ قدم را واخل شایستنا بکی مو پاش سنینا بکی حالا دمر
ودونو ته د ډیرو کسانو راغختل څنګه دي؟
رقابت پیدا کیږي، وای فلانی واده وکړ دوه عمر خلک یې وغوښتل، زه باید له ځینه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه بې ځایه دي چې خلک توانی کړي دي.
ولې ځینې کورنۍ له حد نه ډېر کسان راغواړي؟
افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یې ونه کې، هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولی. مثلا جګرخونی نور په دغه فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیرو خلکو رابلل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپلو دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کمره نسي، هغه به نو قرض کوي او سور پی به بل چا نه قرضوي، هغه بیا ورلاکه په ټولو عمر کې هم پوره کړي.
قدرمنو دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزور اقتصاد لري دې ته مجبور نشي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغوړي او ګران بیا ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولڅو ته نسخه پوښتلې چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
خدخه دې نه چې نور دراندې چې بری پر دې نور مو خوش نه ده چې په مخته بو یو تل کې نه خامہ خو په شرف راځي.
ماوله ورځي واده شوی ده، دا شپږو میاشتې شوی به خیر افریدینه. حالا سره ورکه، حالا سپین ورکه، دا د کور وکالت ورکه، دا ورکه، هغه ورکه، په دوی یاده سره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته افریدیده.
خلق ټول نه لته ویلي ودی خو تعمیر کې نه دي پراته، بل منزل کې نه دي پراته، کومه کم اختانه دل کما کی خوارشه په قرض پور مرته پورا کو بیخی د څه دوت وړل وشم نه دي سنت امر رسیدم د څه کچا سره موږ نه ول درای و نه ورزو ناراضی مړې ژوندم چې کولای دا و شه یو ورځ راغه ولوم پرې ده موږ ویل وا غخل سواری ته و راجو. دغه
خاطر د چا به وسه کیږي د چا به نه کیږي. اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده، اوس وسه مې نه کیږي چې خپل واده وکړم. دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېره کړو، په قرض په پورې پیدا کړو، یو ته م غاړه پټ کړو، بل ته م غاړه پټ کړو. لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وخیږي، یوه ښځه م راته ښه نه خیږي.
روز هغه کسانو ته چې دوی خپل غوړي په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زرګونو کسان راوغوړي، ځینې خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي.
زه خپله مجرد پاتې شوم، همدغه یې وجه ده چې دا مصارف زیات نه شي. کسان نه خبرو، دوه کسان خبرو، همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي.
قوم او سلف ماینز کې سر لورسي ټول خلک خوړلي، باید خلک هم همداسې د موږ وخوري.
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان، 1500، 600 کسان وغواړو. تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده. همغه شرعي مراسم باید ادا شي. موږ اوزان ډیر قرضدار کوو نه.
پخوا به اکثره ودونه په کور کې کېدل، میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس هر څه بدل شوي. که یو کس خپل واده زر کسان غواړي، بل له سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتېږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یې ونه کې، هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای، یا د خپل ګور ته د کورې ونه شو کولای. کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وکړي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ، دوه لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودونه وکړي. کنه څو رقم کرایي ظرف ورشي چې وغوړي، کنه په دوه لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دا نه پیژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمه راغلي دي، او هغه نه پیژني چې دا د چا نه راغلي دي. یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې همالته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل والا ته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کې چیرې واده ته ډیر کسان راوغوښتل شي، یو خو هغه سي قدر او عزت نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي، بل توانې ټولو ځوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري. هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي، کدا سي ونه کړي خو کم راځي.
لاس لکه یا 15 لکه یا 15 لکه، یو سړی 4000 یا 3000 روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کومه ځکه پیدا کړي څه مصرف کوي.
د ننګرهار اوسېدونکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډېر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسې دار وي، ولې یو غریب مسکین چې پیسې نه لري معاش باندې، یا 10000 یا 15000 معاش باندې، هغوی ته دا ډېره لویه ستونزه ده. مجبور مکلف دی چې یا غلا وکړي، یا رشوت وخوري، یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کړي، یا قرض کړي. ځکه چې نن سبا رواج دی دا، موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دي. کې
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
که پیسه دار یې نو پیسه داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه، خپل نوم دغه که دومره ته پیسه دار یې نو دغه پیسې دې راټولې کړه، خپل زوم ته ورکړه، خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده، پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے، 15000 نہ چ 10000 کسان ہم واڑے دس خلق نہیں جو کور آباد ولا چ بیر تلاشی. یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا، یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا، نو تا اس بے زے مصرف نہ دی.
مریم هم بیزه سیالی دیدی لامل بولی چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي، تخت جمعی د جدا په هوټل کې نیول کیږي. اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي، یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنگارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته اوسي. کته دینی دا ټول مصارف دینو هنرمندان دی فلانی هنرمند ما واده ترای شی اوار هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دی دا ټول دم دې سرمایه داران کارونه دی چې ټول رواجینه خراب کړی دی او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نی او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتی کې پدې دودونو کې
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ ان قتل کیږي دینی عالم سمي ولا ریحان وای چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولی مرغه لیدل ولی ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره رو واړی د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم پاره تکلیف نه وي هغه ورته ورکه هغه ته ولی مو د دین علاوه دغه سي رقی تقسیم ول دغه سي وټلون ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول ول دا د اسلام په مبین دین کې منی ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوون کی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم په دې کې داخله وی د الک مورم په دې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیره پیسې ولري اړیر سمیدار وی او په هوټل کې واده وی او موټری وی ولته کې سی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د الک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی او ته ارمان زمونږ غوږی غونډیانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتو کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورزنه دوی په سات تزربور سي به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګری وکړي